هم همکارم امید زهیرمل در استیدیوست که خبرهای پشتو را تقدیم شما بکنه. زهیرمل صاحب شاخلی.
تشکر آقای نوری. درنو آوریدون کو لگ زن روستا مهم خبری موضوعات خبرو. سهار مون یک مرغه په روانه خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر عیني شاهدانو او د افغان حکومت د څرګندونو بر خلاف ایران وایي د هریروت اوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پوله ساتي لاس نه لري. تر څنګ نور مهم موضوعات هم شته، خو لومړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی. د بشر حقونو ملاتړ ډلو د ایران لخوا په اوبو کې د افغانانو د لاهو کولو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې، او امریکا وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو ترڅنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوي. ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د ګریشک امنیه قومندان ته نږدې یوه سرچینه د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي په بمي برید کې چې د مازدا موټر په واسطه شوی تر شلو ډېر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د مازدا موټر په واسطه د برید په ځای وخت د شپې 11 شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی، په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې شل تنه ټپیان شوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي دي، او په خبره یې چې د ټولو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی.
نن ماخستن د تراوو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی ده چې شل تنه زخمیان کړي دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
خغل اریان زیاتوی لدی برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ایزو پولیسو ډزې هم کړي، خو په اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قومندانۍ د برید د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پولیسو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د سیا برخې مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناکه قضیه ده. هغې ویلي پخوای هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي، خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیسو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته ور اچولي چې له ډلې یې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بې وزله کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیویي پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان
دی وایي له کابل وروسته د همدې روژې مبارک میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د ډوډۍ د ویش پروسه پیلو. انشاءالله دا پروسه ژر د هیواد نورو ولایتونو ته هم پراخیږي. افغان حکومت د کورونا وایروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لیوي اونۍ راهیسې په بې وزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تیره شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی عالمان، ښاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري، او د کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو پرون دا خبرې ABC ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې، او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله کورونا وایروس ډېره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته کسان په امریکا کې دي. د جانس هپکنز په هنتون د شمیرو لمخي حالت ټول تعال یو لسنیم لکه کسان په کورونا وایروس اخته دي چې لډلې وش په 15500 کسان مړ شوی دي په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس دخته خلکو شمیر لدرینیم میلیون اوخته او د ټول وشل شوی خلکو شمیره 2,20,000 ته رسیدي روسیه پرون خبرداري ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یوه ورځ په کورونا وایروس اخته شوي دا په یوه ورځ په کورونا دخته کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپاره شوي په دې هیواد نیوکه کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې رسنیز شي هلته ټول ټال مړیو شویو خلکو شمیر 1,280 تنه خودل شوی دی 15,000 کسان په دې هیواد کې بیا ته روغ شوي هم دي د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته شوی دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده او د اسرائیل سترې محکمې د یک شنبه په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي په دې بحثونو کې نظریات په دې راڅرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کیدی شي که یا صدر ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بنیګینز خلاف نظریات هم واوري بنیګینز اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی که پرېکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي دا خبرونه د ازادي رادیو خبرونه په یو شمیر خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه پرانغه غو همدا ډول په منځنۍ صفه 12.90 اوریدل شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پوله ساتي په حریرود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي دوی وایي ایراني عسکرو په زور سیند کې ورګډ کړل
و 15 نفر یې 30 نفر اوس مړي دي په اوبو کې ورک مړي اوس شپږ په داسې نور درخته شي
افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي امریکا پر چین تور لګولای چې کورونا د دې هیواد له یو لابراتوار سرایت کړی دی
ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کورونا له هغه ځایه پیل شوی موږ له پیله ویلي وو چې دا ویروس د چین له ووهان را پیل شوی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د خبرونې په دویمه برخه کې به د انصاف په لټه کې او د ورک شوي عزیزانو خبرونې خبرې شي زه امید زهیر ملم او تاسې د خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړی وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې د دې وزارت ویان سید عباس موسوي پرون یکشنبه په یوې اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې خو ټینګار یې کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننه د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا حریرود ته اچول شوي دي سفی الله استانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی
لا په حریرود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایرانی چارواکو وختي د دې بیخې له مسؤلیته اوږه سپکې کړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایرانی پولیساتو یو شمیر ناقانونه ور اوښتونکي افغان مسافر وهلي او بیا یې رود ته اچولي یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی وهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي
هغه د ایران پولیسانو یو نیم بچه شپه وینولو شیان ووهلو دا بل ورځې پر سات دوی بجې موږ رې دماغ پر اوبو په زور را پورې ستلو اوبو وړم ورور مور او بازان راځي چې وای ورسره بدرک نشو و پنجوس نفری درویش نفر او سمری دی بو بو خبرت مری وسه شپار رو پیدا سی نور درک کس هر چه چه وګره پوی تیما سم نو خدای کو رویم نو ته قران پیر نو پوی چې نو پوی الله اخم چین راکړي هاشش کرا کا کندغونی راته په دغه وګو کې می دوه پیر خپل پرما باندې
په هرات کې سیمایزو او په کابل کې لوړپوړو چارواکو تایید کړي چې ایرانی پولیساتو زیاته کړي او افغان مسافر په زور او بوته چولې دي د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې یو چارواکي ویلي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې یې پیل کړي دي. د بشري حقونو مدافعین دا پېښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناکه ده. هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي. دغه کمیسیون د خپرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې د اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبوز ده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي. ایرانی پولیساتی ځواکونه تل افغان کډوالو او پتیره بیا له هغو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي. مخکې ډیری داسې ویډیوګانې د افغانستان پولې ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوي او په زور توبې پرې ایستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته وختي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمېر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمېر رسنۍ تړل شوي او زیات شمېر نورې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو ورکولو توان نه لري. د کمیټه له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدلو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالي وضعیت اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمېر یې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یک شنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي. ځینې حتی تړل شوی دي او یو شمیر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. خغل شریفی وایي د رسنیو د کارکونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیي اسانتیا او رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیوال ورس سږ کال په داسې حال کې رسیدي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لخپرېدو سره سم لږونه رسنۍ له مالی اړخه له ستونزو سره مخ دي او د غشان زیات شمیر خبريالان بیکاره شوي هم دي. له معلومه نه ده چې د کورونا وایرس له امله څومره شمیر رسنۍ د تړلو لګواخ سره مخ دي او څومره شمیر خبريالان بیکاره رشی به خود رسنیو د خوندیتوب کمیټه د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو لامل په دې هیواد کې سلويخت رسنۍ تړل شوې دي. هڅه مو وکړه چې ل رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې پاړه د ولسمشري معنی نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستيال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې ل رسنیو سره مرسته وشي.
انشاءالله مونږ رسمي توګه په هغه باندې انشاءالله مونږ بس کوو. حالا انشاءالله څنګه وو او ټولو رسنیو ته زه ژمن یم چې انشاءالله له موږ سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خاغله شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښه کړي چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې 1100 یې له اطلاعات او فرهنګ وزارت نه کاري جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه، له 250 ډېرې رادیوګانې او دغه شان له 1450 ډېرې چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
کورونا یوازې پر رسنیو اغیز نه دی کړی، بلکې وروسته له دې چې د افغان حکومت د کابینې د پریکړې وروسته چې په کابل کې قرنطین د روژې تر پایه تمدید کړ، اوس په دې ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران هم له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2004 ته رسېدلی او د عامه روغتیا وزارت هم د دې وایرس د لا جدي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوان نادر په دې اړه جزئیات لري.
کوما کونا یو ایس بیا در دیگیره ده کلا گیره جام کونا حلال کونا دگا
په کابل کې د گرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په وی سنډه کې خپل تشی کراچی ته ناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وای د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر وسه چې نږدې میاشو ناوړي له حکومت څخه یوازې درې نیم منه غنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازینی پالونکی شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
که قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مهم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوږه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنطین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تیرو 36 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2004 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایار په خبره په کابل کې د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي تیرو 36 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل
مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2001 کسانو له ډلې تر اوسه 50 مړه او 345 نور روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 216 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 60 کسان په کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار سره عیت کړی. پومپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادا کړې وه. امریکا متحده ایالات د نړۍ تر بل هر ځایه د کرونا وایرس له کبله زیاته قرباني ورکړې او اقتصاد هم ډیر زیانمن شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی کرونا ویروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره یاد کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه. مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې ښیي دا ویروس له همدې ځایه پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې ښیي کرونا له همغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا ویروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي. چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندرد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا ویروس په اړه بې غوري کړې او ګواکې په خبرولو کې ګرم ده. چینایي چارواکي ورباندې لګېدلې تورونه او د امریکا لخوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا ویروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا ویروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیوژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د ویروس پېژندنې انسټیټیوټ د یاد ویروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خو د راپورونو په اساس دغه وایرس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولې دي. کرونا ویروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریل ګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا ویروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټولټال 1.5 لک کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 15,500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوښتی او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2,48,000 ته رسیږي.
په امریکا کې د کورونا وایروس په خداس مال مخ پر زیاتې دولي چې چارواکي پر چین تور لګوي چې دا وایروس د دې هیواد لابراتوار سره یاد کړی دی. هغه بیا د روسي هم پرون خبر ورکړ چې سباندې لس زره کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیا کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیا کې د کورونا وایروس له لاسه د کم مړي او راپورونه هم خپاره شوي دي. په دې هیواد دا نیوکه هم شته چې کېدای شي د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه لري او پرې نږدې چې واقعي شمیرې رسنیزي شي. په روسیه کې تر دم ګړې د کورونا وایروس له کبله 1,280 تنه مړه شوي دي، خو 15,000 کسان نور بیا روغ شوي دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه بللې ده. او کله کرونا وایروس او نړۍ او افغانستان ته د دې وایروس د غواخونو راتیر شو، سیلابونو هم څکال خلک زیانمن کړي دي. ل پروان وروسته د کندوز دالی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمي سیلابونه د دوی کورونه، باغونه او کرنیز ځمکې تخریبوي او زیات مالی زیان ور اړولای دي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوي او سره لمرسته سربیره هلته زیان اوښتونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ. اجمل آریان لکندز پر راپور لري.
د کندز دی علي آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چاهردرې سیند تر غاړې د سنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نوموړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مردم د زیاتې خطر قرار داده مینه میبینی کې منطقه را سایګو چقه خرابې سینې منطقه را کلش
له څو کلونو رئیس زموږ خلک د موسمي سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او د سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیز ځمکې او لارې تخریب کړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
زمينه برادر سیلاب از بین بورده.
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څخه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه تخریب کړې ده. د علي آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل.
ولسوالۍ علي آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریاب ورده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علي آباد ولسوالۍ کې خطرناک سیلابونه راوځي، موږ ته درانه زیانونه اړوي، ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤل عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل.
پروژه های بسیار با هزینه کلانی را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومی از اداره پنجم کارنامه
په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي، ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغې ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
که له یوې خوا په کندز کې سیلابونو خلک وارخطا کړي دي، بل غاړه بیا هغه د هغه شخص پر ژوند باندې کتاب لیکل شوی چې د هیواد په ختیځ کې د اوبو د مدیریت لپاره خورا ډېرې هلې ځلې وکړي. تیتسو ناکامورا دا کتاب د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره خپور کړی دی او نوم یې هم ورته ایښی کاکامورات. د کتاب لیکوال زبی مهدی دی او غلام رضا حبیبي ورته رسامي کړې ده. د کتاب لیکوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تیتسو ناکامورا د ژوند تصویري کول دي. تیتسو ناکامورا جاپانی مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو لوري ووژل شو. خاطر پردیس پرې راپور لري.
کاکامورا د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی له لوري لیکل شوی او تازه د گهواری په نوم د یو بنسټ له لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تیتسو ناکامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکامورا
دی وایي د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکامورات ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکامورا ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
تیتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کالې په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورات په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول یې د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلې دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تیتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکامورات په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارډ کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نېټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ز زموږ پر فیسبوک پاڼه له خبرونو سربیره نور مهم موضوعات هم اوریدلی شي، او البته کتلی هم استئ ځینې جالب تصویرونه او تر خواهی نور ګڼ مهم موضوعات هم خپاره شوي دي. خو که غواړئ چې دغه موضوعات په تفصیلي بڼه باندې ولولئ او یا هم له ځان سره خوندي وساتئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. زموږ ادرس دی ازادي راډیو ټکی اوټ په پښتو او دری ژبو. سربیره پر نورو ژبو هم ګڼ مهم موضوعات شته دی چې تاسو هلته لوستلی او له ځان سره خوندي کولی شئ. په کابل کې د سهار نږدې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سره ټکی دروړو. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو تر څنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطې غړي هدف ګرځول شوی دی. که څه هم ښاغلی زواک د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د ګریشک امنیه قومندان ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په بمي برید کې د تر شلو ډیر سرتیر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت چانه ده منلای. بل غاړي بیا د پکتیا امنیتی چارواکی وای د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې لامل یې شل تنه ټپیان شوی، خو اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا برخې مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي دا یوه وحشتناکه قضیه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بېوزلو کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره پیګاش په یو ویډیویي پیغام کې کړی دا. ولسمشر محمد اشرف غنی په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې د دنیا عالمانو، ښاروالانو، د سیمې وکیلانو، قومي مشرانو او مدني ټولنو څخه د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایرسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کورونا وایرس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو دا خبرې پرون ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې کړې او تر هغه مخکې د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. روسیه پرون خبر ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په روسیه کې دا مهال په کورونا وایرس 1,015,000 کسان اخته دي چې له ډلې 1,280 تنه مړه شوي دي او 15,000 نور کسان بیا تر روغ شوي. د دې هیواد صدر اعظم هم کورونا وایرس لري. او د اسرائیل ستر محکمې د اکشن به پورز دوه ورځېنی بحثونه پایل کړل. سو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې شي یا که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي. او د خبرونې په پاتې برخه کې د انصاف فلټه کې او د ورک شوي عزیزانو خبرونې خپلې.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې روانه ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازریف وی ګرک وای ازرک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل لخارنه د محراب الدین تنویر په نامه یو متقاعد دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 40 کاله مخکې ورته دولت د یوې نمرې ځمکه فورمه ورکړې، د یوې پیسې هم تحویل کړې، خو ځمکه تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د مسؤل چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د تلیفون کوونکي ورپسې به د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو. اوس به دغه تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. صحیح ده چې ستونزه دې د ځمکې ده، خو ووایه چې موضوع څه ده.
تقریبا 40 کاله مخکې ما ته ځمکه راکړل شوې ده ښاروالۍ لخوا. اسناد په لاس کې لرم، اسناد ملکیت لرم، اسناد د تعویل پیسې لرم، نقشه لرم، ولې مځکه نه راکوي؟ رئیس ملکیت ولیکه چې شما زمین نمید.
تاسو څه وظیفه لرئ؟
کارمند دولت ما، کارمند دولت ما څه وظیفه لري؟
دولت درته د مستحقینو له مخې دغه ځمکه درکول او که تا په خپله غوښتل چې یوه نمره ځمکه ولرئ.
یو ځل مخکې د خیرخانه کې مځکه راکولې، پیسې مې نه درلودې، هغه مسترد شو، بې پیسو همداسې مسترد شو، بیا مې عریضه وکوله.
دغه کور چې اوس پکې اوسېږي خپل دی او که کرایه دی؟
اوس کور لرم، په غه کې لرم، په هغه غره کې چې ورته وایي هغه کلسټون ناخوښ غره داده کې هلته اوس سپینګی هم خطر نه شو، مګر خطکه لاندې هغه ګروي مې نه ورېده، ګروي مې نه ورېده. هو خطه جګو ډېر جګو، اوس خطر زه نه شم هلته کېدلی نه شم.
هغه وخت چې تاسې ته د ځمکه د ورکړې وعده درکړل شوه، څه یې وویل چې دغه ځمکه به کله درکړي؟
اسیو صاحب دا تقریبا سامیا دی بلا شل نمبرې شل نمبرې رحمان مې کې دا راکړه، دا تثبیت کې دا تاسې تاسې اندکه دا کول کیږي.
مقصد مې دا دی چې تاسې ته سو ویل چې دغه ځمکه به کله درکړي.
بلې وعده یې کړې وه، اسناد یې راکړه، وعده چې نه اسناد یې بلې راکړه.
پاغه وخت کې چې تاسو پیسې هم تحویل کړې، وروسته څه موضوع پېښ شوه چې دا ځمکه یې در نه کړه؟
داسې وسیب چې رحمان میله کې هغه مځکه استملاک نه شوله، استملاک نه شوه، تاسو ته بل ځای مځکه درکوم، بل ځای مځکه درکوم. هغه خلکو ته لکه توضیح شوله واخېست، زه چې لاړم مغم رئیس ملکیت ما سره جنجال وکړه، د جنجال کښې مې نویل چې ما زمین نه لري.
ستا په خبره حکومت مستحق وګڼلې، پیسې دې هم تحویل کړې، نو جنجال په څه در سره وشو؟
جنجال خبره معلومه نه، زه څونه یم اسپه جنجال په څه شي دپاره مې راولیکړې چې ما زمین نه لري.
ښه، تا چې دغه مراجعه وکړله، تا ورته دا ونه ویل چې پیسې مې هم تحویل کړې، دولت هم مستحق ګڼلی یم، اوس څه وکړم؟
راشه عریضه وکړه، پیسې دې واخله، پیسې درې صفر ایسته کړم، بیا یې واخله، هغه پیسې دې نه اخلم.
ښه، دا پیسې بیرته درکوي؟
پیسې مې راکوي درې صفر کم.
چې درې صفرونه ته یې کم کړي، اوس ته څومره جوړېږي؟
اته لکه کېږي که پنځه لکه کېږي، څو کېږي همدومره کېږي. ما درې میلیون افغانۍ دوه اتیا زره روپۍ ورکړې.
وروره، ته وایې چې شل کاله د انتظار وایست، نو په دې شل کلونو کې خو ډېر تغییرات راغله، ډېر بدلونونه راغله، ډېر قوانین بدل شو، اوس څه غواړې؟
مځکه اخلم، خدای هم دغه نور بیا چې خو موږ نه واسطه لرو، نه وسیله لرو، چې دا ازادي راډیو ده چې د خلکو په اصطلاح زخم باندې مرهم دي، همدلته ما تاسو ته هغه وکوله، تلیفون وکړه.
څو ځلې د کابل ښاروالۍ ته مراجعه کړې؟
یو ځل مې مراجعه خو ډېر وکوله چې بیا مځکه تبدیل شوله که نه، مځکه رحمان مینه پاتې شو، بل ځای ته هغه کړه. ولې بیا رئیس ملکیت فقر ولیکه چې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلې نرګس مهمند سره شریکه کړه. اغلې مهمند، د محراب الدین تنویر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوې، د ځمکې فورما او اسناد هم لري، خو تر اوسه ورته دغه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې. تاسې نه دا پوښتم چې هغه څوک چې دومره کلونه ځمکې ته انتظار وباسي، د دې سرنوشت څه کیږي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټولو په خیر. بیا هم غواړم ووایم چې په دغه برخه کې که داسې ګویا همداسې کوم بل څوک هم د موږ د وطنوال نه وي چې عین په همداسې ستونزو سره مخامخ وي، او دوه کاله کېږي چې دوی هېڅ رجوع نه ده کړی ښاروالۍ ته، نو زموږ هیله دا ده چې دوی دې بیا رجوع وکړي، ځکه په دوو کالو کې ډېر د تغییرات راغلي دي، دوی رجوع وکړي تر څو هغه حق چې دوی کېږي هغه حق افغانانو ته ورکول کېږي. خو مهمه دا ده چې دوی باید رجوع وکړي او خپل هغه سلسله د قوانینو مراعات کړي.
اغل مومن دا وای چې په هغه وخت کې د وخت د پیسو په حساب 3 میلیونه او 16 لک افغانۍ حکومت ته تحویل کړي، د پیسو د تحویلې اسناد هم په لاس لري.
دا خو واضح خبر ده چې د وخت په تیریدو سره تغییر خوري، کنه قوانین چې کله تغییر وخوري د هغه وخت نرخ او د اوس وخت نرخ په ډېر زیات تغییر راغلی دی.
ښه، په کابل ښاروالۍ کې داسې ځمکې شته چې هغو مستحقو کسانو ته چې کلونه کلونه انتظار ایستلی ور به کړل شي؟
نه شم ویلی، ځکه چې د موږ مشخص ریاست دی چې هغه په دې برخه کې کار کوي، هغه خلک ویني، د هغې مشکلات درج کېږي، بیا وروسته هغې ته ځواب ورکول کېږي. نو د موږ هیله دا ده چې همدغه وطنوال دې راشي، زموږ مربوطه ریاست ته دې رجوع وکړي، تر څو زموږ مربوطه ریاست د ساحې په کتو او د اسنادو په کتو هغې ته وروستی پریکړه ورسره وکړي.
د ده په خبره ده خو شل کاله انتظار ایستلی، اوس څه وکړي؟
په دې نږدې ورځو کې بیا هم رجوع وکړي، خپل اسناد ټول راوړي، تر څو موږ مربوطه ریاست دغه اسناد هم وګوري او وروسته دغه سره هغه څه دغه حق کیږي هغه ورکړي.
ستاسو د خبرې نه داسې معلومیږي چې اوس دا امید شته چې مستحق حق ته ورسیږي.
دا واضح خبر ده چې په دوو کالو کې به ډېر زیات تغییرونه راغلي دي او دا خو واضح خبر ده.
تاسو له خپل خوا دغه سره سم مرسته کولای شئ؟
د مونږ همکاري به دا وي چې هر وخت چې د مربوطه ریاست ته راغ زه مطمئنه یم چې ریاست کې د ستونزه حل کړي، که بیا هم د کومه ستونزه درلوده د کولای شي ما سره په اړیکه شي.
مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د محراب الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوې، پیسې هم تحویل کړي، خو تر اوسه هم د ځمکې خاوند شوی نه دی. او د کابل ښاروالۍ ویان دی نرګس مهمن وویل چې دی د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړي او له دې سره دې وویني چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یې لاره چاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیر سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا ورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریکم او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې موږ اوریدونکو د ټلیفون شمیره ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سم په سر کې وورو، وروسته ستاسو نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بل ده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام رسولی دی او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپل له ده سوای وورو.
السلام علیکم ازادي راډیو څخه کوونکو، زما اعلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه، هغه پیدا سو په سنداسو ما چې زنګ وهي
مننه کوم دوست ساسه خام چې موږ ته مو پیغام راستولی وو او موږ هم خوشاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولئ او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو اوس بس تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو په لسیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانه یې راته وایست.
دلته لمن سره یو جزی والا د جمیلی په نامه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی والا، یو چیته تللی و میلې تال ته تنه پیدا شوی والا، چانه پاتې والا کمې هر دوږ آواز اوري. زموږ کلیوال سره دا کلیوال به هم را سره ناست او زه به شمېره درته ووایم. صفر وابیا اتیا یولس صفر درې څلوېښت، شمېره به یو ځلې بیا هم ووایم. صفر و اته صفر یو یو صفر څلور درې. دا مې شمېره ده چې هر چا نه نادره کوي. او بله شمېره د کلیوال شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه اویا دوه څلوېښت شپېته څلور نوي. یو ځلې بیا هم ورته وایم صفر اووه 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 څلور دوه شپږ صفر نه څلور. دا مې د کلیوال شمېره ده. دلګې همده سره ده که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي دې شمېرو ته د زنګ ووایي چې د وخت د را کولو نه مې یوه دنیا مننه. تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنزی منصر. پیغام چې دوم نو یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د راتلو سره په نوم سکان په نامه دی سکیږي. دا مسلمان وایي موږ خپل په لاس نه راځو. د پرو سه پښوار اته سلور څنګه سلور و زلیا سه پرو سه شپه جاتیا
پنځه څلوېښت اووه څلوېښت مننه دا زما پیغام نشر کوي چې از مسلمان یې.
دلته یو دانه دغه ماته معلوم دی چې شهید شوی دي زموږ سره انډیوال و، د جاوید په نامه د کابل و، وزیر اکبر خان دا لس کاله کېږي چې دی زموږ سره د هو مین وغورځوه شهید شوی دي، نو هلته پټ دي. یا دغه دا زما لمبر دی، نو هر یو که زما سره دغه کوي تماس نیوي په دغه لمبر زما سره تماس ونه. سلام دغه داوت نامی چې نومېږي د ژړۍ ولسوالۍ، دغه زموږ قریب دی، که چېرې زموږ غږ اورې زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي، موږ به د ده وځای ته ورسو. صفر اویا دو اویا درویشت اووه صفر شپږ. دغه داوت نامی چې ول زه د ژړۍ ولسوالۍ یم، څو کاله مې کېږي د کرزي په دوم کال د کوره څه وتلی یم، نو دغه ته موږ انتظار یو، دغه نمبر ته چې زنګ ووهي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو. هر وخت چې موږ ته زنګ ووهي موږ به هغه ځای دي موږ ته را یاد کړي، موږ به ورسو خپل کور ته ډېره ورسو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو نجلۍ په نام د سیما نومېږي، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دا پیدا شوې ده هرات په ماجرینو کښې ده، د هرات په هغه ماجرینو بې ځایه شوو خلکو کښې چې د خورښ د مربوطاتو دي. د دغه معلومات ورکړي، که څوک د دغه په اړه باندې یو درک ولري د هرات و بې ځایه شوو خلکو ته دې راشي، او د کرخ د مربوطاتو د ریګولیشن په ساحې کښې اوسېدونکي د دغه ماجرینو د دغه بې ځایه شوو کورنیو پر ځای باندې ده. د انجلۍ په عمر باندې د اووه اتو کالو ده، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دغه انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومېږم. که چېرې دغه زغه هر ځای رسېدی د رادیو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي، په څو څو ځله یې دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کېږي.
السلام علیکم، شاید بخیر است. خیلی داد دادی را دیارا دغه رسا دا شاولی کورت پولیس والی که دا سربان تسیم که دا بلانی دو تکلی که یو دوانیم کالا یا دری کالا در مخا دلتا یو نپار پیدا سو و جلی او انو دغه دا شد ستی سرائی دی سراری شاگوطی ترخیزی کالی دی دا دوی دا یو لاز دوی گوتی پری دی انو دا چې دوانیم کالا یا دری کالا در مخا دلتا کلی که پیدا سو اسکر پیدا کلی و بارا راوی او هر مو زلطا منتان مقصد که بحلا کدار چا دیخ پر داغا دمبر دیگا زنگ راوی ست پاگیا ناکیا سپر اویا نهڅلوېښت ناکیا یو سل اووه دېرش یو وار بیا سپر اویا نهڅلوېښت ناکیا یو سل اووه دېرش مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولي وو، او د دغو ورکو کسانو په اړه مو موږ ته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمېرې لیکلې وي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به راسو ستاسو نور پیغامونه ته چې تاسې د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي، ډېر موده کېږي چې احوال یې نه لري، د هغو په لټه کې یاست. لازه د رادیو سره پاتې سئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کا کوم کا ورو دوم کا سلام نو ام بعد سلام از بعد پیغام دی جسم جس نخت اور کی کرن نی جی یار نس کار کی چ ورت دی مسا کلا د سوالی دی د غوری د سین دی کدی ما زغ اور از ما سر دی پدغ شیرا دی کو نی سی داڑی کی شیریا سی پر و سلور ات ن سی پر در سی پر در و و سلام پر احترام آزادی راډیو ما پیغام نش.
السلام علیکم، زبان غیر سوالات خبر کام نم شرف الدین دی نو یو رکاسی چی پنامه ده حبیب الله ده پنځه کاله کېږي لادرکه شوی دی. چار سړی معلومات لري په دغه شمارې زما سره تماس ونیسي. 0909022 0 6 1 او یو لاک روپۍ جایزه لري. چار سړی معلومات راکوي. د بادغیس د ولایته د پنیراک د قریې ته خبره کوم.
بلی السلام علیکم، زه محمد اساق افغان یم د کندهار. زما یو دفتر ورک ده دوه کاله کېږي، مخکې مې هم پیغام ثبت کړی خو متاسې ته نه چې بلې ورځ زنګ راغلی و چې دا کړی مې دکه څنګه نه خو که دا اوتر معلوم یې چې هغې په ما د سم ځای را وښیي. کونړ کې ورک دوه کاله کېږي چې ورک شوی ده، نو بس د پنځه ویشتو کالو دی. هر ورور مسلمان که بیا مو معلوم یې نو زما ترې په دغه پښتني شمېره اړیکه ونیسي. 0 3 0 6 8 3 0 5 او بل شمېره 0 8 1 1 4 4 9 5 2. اگر دې دې زنده ده ته خدای ته امان.
السلام علیکم، د بادغیس ولایت د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلی څخه تماس کوم. زه ورک دوست لرم چې په نامه د مولا جان ده، او د لسو کالو به وي د دوې میاشتې کېږي نه درکه سوی ده. نو که هر سړی معلومات ولري پر دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 2 6 2 2 3 6 1. بس وخت دې. السلام علیکم، د بادغیس ولایت د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلی څخه خبر کوم. موږ یو قریب چې د 15 کال کې نه درک دی، او موږ ته درک نه لګي چې کوم وخت کې دی. معنا چیرې دی؟ موږ د ژوند دی په نامه د فیض محمد، او زما نوم د یار محمد. که هر سړی معلومات لري د هغه زما د قریب چې فیض محمد نومېږي، په یوه سترګه مړه ده، 15 کاله کېږي نه درک نه. هر سړی چې معلومات لري په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 4 4 2 0 6 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلین د لغمان علینګار ولسوالۍ نه مې تماس نیولی. تقریبا 4 کاله کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادرکه شوی ده، او که چا ته یې پته وي موږ ته د پندغه شمېره باندې ادرس راکړي. کابل کې مې کور ده. ټلیفون شمېره مې 0 8 4 9 3. یو ځل بیا تکرارم، 0 8 4 9 3.
زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې، دغه څلور ورځې کېږي له کوره وتلی د مشرداتو سره. وچې هېڅ سرک نه معلومېږي بل چېرې دی. که چېرې دغه حکمت الله چا ته چللی دغه زما شمېره دې ثبت کړي. 0 1 1 1 1 4 1. بل شمېره ده 0 0 1 5 4 1 6 1. بیا تکرارم، 0 1 1 1 1 4. بل شمېره ده 0 1 5 4 1 6. وسلام.
زما یو ورور شوی دی د نسیم په نامه دی، په دغه سترګه باندې شګل دی، او په دغه لاس دوې ګوتې نشته. مچ شوی دی د یو لاس درې ګوتې دی. دغه د مشیدان مایدن په رئیسه کې د هلمند په ولایت کې دلته ورک شوی دی. کار چا مریدلې زما ټلیفون د شمېره دی، ما ته زنګ ووی. زما ټلیفون شمېره ده 0 1 0 3 6 2 5 6.
السلام علیکم، زه رفیع الله یم د کابل ولایت کمپنی سینې نه مې پیغام پرېږدم. زمون یو کوچنی ماشومه د 3 کلو په عمر یوه میاشت مخکې نادرکه شوې ده. که چا ته درک معلوم وي نو خو دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره. 0 1 1 1 9 9 3 1 3 4. پر واویا دا لمبر به یو ځل بیا تکرار کړي. 0 1 1 9 9 1 3 4. ډېره مننه به مو د خدای دپاره، ډېره دعا به درته کوو، او انشاءالله د خدای د رضا دپاره وکړي. منم.
السلام علیکم، زه نوررحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د بهسودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې، ګل نبی نومې و.
او دورور می سبزلی دی او د کندوز ولایت دی ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کده زما ډیر خوب دوست دی که زما دا आवाज اوري نو زمان رحمان دی زما دا आवाज اوري زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 9 5 6 7 8 دے نمبر دے رات زنگ ہوئی او گل نبی زمار دے دوست نم دے گل نبی او دو روز نم دے سر زلی او دو قندوس ولایت دے کچھے تا زمار آواز زاوری نما دے پا دغش میرا بانی زنگ ہوئی و سلام خلی پاہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو ٹولو کارکون کو تا سلام و احترام دمانم ایدادا د میدان چار د نخ دی لوسوالیم دما یو رور دا سن میگی دا اتنه هکال کیگی سیورګ دا د علامیر زوی دا ک په خپل غاوری یا بل څوک هغه مرګری غاوری یا نور مسلمانان غاوری به لکم ته مونږ ته خبر را کی په دغه شماره کی پر واویا دریدیس تلو سو تلور پندو بلا شماره سی پر و شپک شپیتا پینزویس دو سو پینزا پانزوس یاو بیای هم تکرار اوما سی پر و شپک شپک دو پینزا دو پینزا پینزا یاو سلام احترام
بلا السلام علیکم مزد زادر اولا بشم زور سالی راځي چې له زنګ زده خو تاسو ته زنګ ما زنګ ولري او دا پیغام څه په وایي نو ما ما به ورخان نه په پرې به د هڅه کال کې په خپل کور ځخ نه راځي نه دا راته څه وایي په خپل ورخان نه आवाज اوري په دا خان تاسو نه خلک نه مات لري اسلامي ورغلي هم څه دي نو څه معلومات راځي او پر دا نمبر دی زنګ وایي څه تر اجازه ګریټل ویس ویډر
خبر کمدار مونږ په دې ورځ نه راځو ما سره د کومې شي غي د ځهم لري چې پراویا
دری پنځوس نه دیرش د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 8 10 9 6 0 0 8 10 9 6 شماره یو ځای وای شماره بل د 0 8 10 9 6 0 8 10 9 6 تقریبا 14 کال عمر لري سپینه خولۍ پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپل کور څخه نادره کړي دی حافظ آزادی رادیو صدا هیله ده کوم چې ما پیغام نشر کی السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک الله من ولایت بغران دول صلی و سلم کے مسلم در من ولایت نصرت جل صلی صدا پیغام پر زمین ما یو د استخاره دې له حکیم افون ګران تنانده تسلیسه ګران استاد سلور پنځه میاشتې کېږي چې نلرکه دی چې معلومات په دې اړه معلومات لري نو سړي په دغه شمېره زنګ ووهي جایزه لري. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه سید شاد انسان ولایت خدا پیغام آزادی را دیگه تیرن چې زما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کال رئیس اتلس کلن چې نه دره کسو دی د هلمند په ولایت کې د کلا په ولسوالۍ کې دره چې نه دی ولوم کار شهر ورور دی دا کړی دی دا معلومه دی صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. دجو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا درې دېرش کاله عمر لري. د شپږ میاشتې کېږي نه دره کړ شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانی دا ده چې سر یې کوچنی دی، په سترګو سترګې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یې